سلامونه د ازادې رادیو یوې بلې یو ساته خبرونې ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واوریدل شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګېدو د 14 غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته ویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پېښه تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3-14 غږونه اورېدلي دي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستانه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یو ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوی مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل روز وژایوف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپک کارکونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روز وژایوف مخکې له دې پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی و چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بحیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې خودل شوی دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخت په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې د وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننیو راکټي حملو په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامني د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم مونږ ډار درلوده دینه چې هغه وخت 14 کېدی. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کېدی سره.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لګي او دا جرګه مخکې متلی وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې متلی وې، لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د رسیدنې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې 160 کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي.
تیره یوه میاشت کې زموږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي. 152 زخمیان شوي دي.
په غزنی کې د مځکې چاک کېدل د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. او د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونسکو سازمان نه غوښتي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو پروگرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو خراغلاس درته وایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندی د لګیدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ رادیو ته ویل چې دا توغندی په دې سیمه کې پر یو کور پریوتی خو تلفات نه لري. دو ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالله فی ټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د همزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وزل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس اکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل شویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو، خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي، دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دې هغه عملي کېدو ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي، دا او هغه نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و، اوس هم هماسې هر خواته چاودنې کېږي، بخصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کیږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کیږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. دا پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسید چې د پاکستان د دینی عالمانو یوه بله ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه. د دې پلاوي مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسنی او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي. ښاغلی سیف نن غرمه مهال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له خبریال طاهر خان څخه نور جزئیات وپوښتل.
کم پاکستانی پلاوی چې تللی دی زموږ معلومات داري چې 12 کسیر دی. دا هغه چې په جون کې یو جرګه تدې وا پښتون مشترکه جرګه نو مرتبه ورکړی شوی وو. قبایلي مشران پکې وزنې پکې مذهبي شخصیات هم سیاسي شخصیات هم او زما معلومات دا دي چې د تیر راسکله مخام نوړان دی ورسې د رسوبې د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده. چونکه هغه د دې قربت دی هغه وخت کې جون په اورنۍ په 2 منټه چې دی ورغلی وو هغه وخت کې نامعلومه مودې پورې اوربند اعلان شوی و. پاکستانی طالبانو خپل هغه شرایط هغه وخت کې دې سره شریک کړي وو. بیا دوی ورته ویلو چې کم د پاکستان امنیتی ادارې دي یا سیکیورټی ادارې دي او هغه مذاکرات چې وړاندې نغي شروع کړي دي نو دوی باغې سره د ٹی ٹی پی هغه مطالبات او غوښتنې او شرایط هغه شریکي او بیا به دې جواب ورکړي. هغه وخت کې یو مفاهمت دا و چې دریو میاشتو کې دننه دننه به د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي. هم هغه یو مفاهمت چې د هغې په بنسټ اوس دا خلک کابل ترسری دی. نو تیر روز خود دی ملاقات تر تمامه کابل نه معلومات تر سره کدی خو ملاقات شوی وو زکه چې ماته د جرګي یو غړي وویل چې دوی تپه یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شو چې هغه وشي. جزئیات لا نشته زکه دی بم یو سور زنورم بل تپاتې وی نن سفر غو دوه مورز ده چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبان او د جرګي په وخت کې او بیا روسو چې کله دنیا دمان ته دیونه دغه یو غوښتنه ډیره زیاته په وار وار باندې غی کوي. او هغه د قبایلی چې کوم لسوالی دی اوس د دې غزور حیثیت غواړي او د دې انزمام چې و یو ځکه در خبر پښتونخوا سره دغه د جرګې ته هغه وفیر جدا دی لپاره سره کار خاطر دینه به واپس نشي او دنیا دمان چې کله تل یو دغه وخت دیو لیک دغه جره د دې دنیا دمانو په نوم باندې هغه خپل غوښتنه په تکرار کړي و. نو دا پلاوی چې زی د دې بنیادی مقصد دا دی ک دویمه خبره وکم چې کوم مشکلات دی په خبرو کې او د خبرو دا پروسه ډیر پرمختګ نه کوي پرمخ نه زیاده خو تیر کال شروع شوی و. نو دغه کړه د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لګي او دا جرګه محکم تلې و بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغه وړاندې تلې ویل کېږي هغه وخت کې برسنی ځکه نه رسنیو کې باندې راتلا اوس پرسنیو کې شان راشي. نو چې کوم مشکلات دي هغه د پردی دیږي چې دی به خپل رول او نفوذ لري.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د یو پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان راکول. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رامنځته شویو سیلابونو له کبله 160 کسان مړه شوي او 125 نور ټپیان دي. یو شمیر سیلاب ځپلي خلک شکایت کوي چې مرستې نه ورسره کیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت دا چارواکي ردوي په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تیر یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 160 کسان مړه شوي دي.
په تیر یوه میاشت کې موږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسیدلې دي. 125 موږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدودو کې د 3000 کورونه په کلي نیمډول د دې سلابون لامل تخریب شوی دی. د دې سلابون لامل په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه چې مختلف فصلونه پکښې وغوي جړ شوی دی.
د خاغلی حقانی په خبره د سلابون لامل د تلفاتو شمیرې واځي په تیرې وونه کې 25 مړو او 160 ټپيانو تر رسیدي. په ورته وخت کې یو شمیر سلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي رادیو ته وویل چې وچکالی او سلابونو دوی سخت زیانمن کړي.
سیلابونه رالو ډیر تاوانونه یې خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یې یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو. ډېر سخت تاوانونه یې ور ورسول. وچکالي ده، خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام، مشان دا ټول وچو. شمسیانو اوبه، شمسیان یې نه راکاږي، تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیات آمده.
په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. باید ژر تر ژره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او دا روان دی. د رولو لوري د اړینو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نبی الله او شمس الرحمن ازادي رادیو ته وویل
دلته خلک د وچکالۍ له امله هم زیات زیانمن شوي دي او خلک ډیر غربت کې دي. هیڅ خلکو سره مرسته نه ده شوې. د سیلابونو زیات زیانونه خلکو ته رسولي. همدمون زیاتره زیانونه کې زیات زیانونه خلکو ته رسولي مالي او ځاني. خو حکومت په دې اړه هیڅ خلکو سره اقدامات نه دي کړی. نه خلکو سره مرسته کړې ده. مرسته هغه خلکو سره کېږي چې د طالبان مسره څوک یا خپل څوک واسطه ولري یا په دې کې څوک وپېژني.
وچکالۍ له وجې زموږ زیات پسونه خپل سوځېدلې دي. اوبه نشته، اوبه نشکندې. او ټول پسونه سوځیدلې دي. طبي په سر مبارزه کوم اداره چې تر اوسه موږ سره کوم مرسته نه ده کړې تر دې مهاله پورې.
خو د طالبانو د حکومت طبي په خوته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وای ټول زیانمنو ته نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړای دی. لدې مخکې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې افغان سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې وه.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي حکومت یې د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو ووځي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې پر دې سیمو د روسیې د پوځ حملې زیاتې شوې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی حملو ته دوام ورکړ. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده د غراز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدراعظم ایرینا ویرشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د غراز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
آزاد بیگ نوروزی خپل قزاقستانی او روسی سیالانو ته په ماته ورکولو سره پایلو بیتلار ومنده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست پیوی خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو دغه ورزشکار د آسیا ماشومان په ووم پړاو سیالیو کې د قزاقستانی او د روسی سیالانو په وړاندې خپل درې لوبي وګټلې او د دې سیالیو فائنل ته لار ومنده. د دې ریاست په وینا دغه سیالي د روسی په ولادیوستوک ښار کې ورمورس پیل شوې. د آسیا ماشومان تکواندو په دې سیالیو کې د دولسو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري چې خیر روان او راتلونکي ونې دوام وکړي. په هرات ولایت کې د جنوب لویدي زون کلبونو ترمنځ د فوټبال سیالي 13 ورځې پایته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وی خبر پانه کې ویلي چې د هیواد فوټبال اتلانو لیگ ته د لارموندنې په مخه د سیالي چې د هرات، فراه، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو د لوبډلو په ګډون وشوې. د هرات اټک انرژي کلب په کې د 200 امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالي چې ونې وړاندې پیل شوې وي د اټک انرژي کلب لوبډلې نه فیصل حمیدی د غوره ګل وهونکو او جواد علي کوزي د غوره ګل ساتونکو په توګه ونومول شول. په دغه لوبو کې نیمروز لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. او د مرکزی آسیا تر 19 کلونو کم عمر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان د تنکی او ځوانانو د لوبډلې مهالویش اعلان شو. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې له یو بل سره د اگست 15 تر 12 لوبېږي. دا لوبې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې کیږي. افغانستان په ترتیب د قرغیزستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو لوبډلو سره لوبې کوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه تمو بیا هم ز احمد تکل هر کلای کوم. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمی کلتوري سازمان یونسکو نه غوښتي دي چې بابر بند د نړۍ پر فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بند چې د تنظیمي جګړو پر مهال سخت زیانمن شو، د تیر جمهوري حکومت پر واکمنۍ کې د اغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ ځواب یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي، او دې موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی، چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی خو 50 کاله شي چې دغه د 1500 کاله مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایي پدیده ده. همداسې د ژوند د چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل شي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1302 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی، چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشالتي روي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بند ته ورغلی وایي، د پخوا په پرتله اوس په دې بند کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت زه ماشوم وم نو ډېره خوند یې کول، او ډېره مزه به وه، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غني په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بند ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بند کې لپخوا راییسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بند د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د مځکې چک کېدلو د دې ولایت خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې حیران کړي دي. د دې چک سور له 1.5 څخه تر 3 مترو پورې تر رسیږي، خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه چې د مځکه څنګه چک شوې د راپور راستولی.
دا غزنی ولایت یک ولسوالۍ په دې یک کلی کې د مځکې چا کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پیښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کیږي. دغه خلک د دغه مځکې د چا کېدو بېلابېل لاملونه یادوي، ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 55 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل، نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پشتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ.
دا اوبو دلته کاریزو ته برابرې شولې، عام کته کاریزونه له اوبو رڼه شو، عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبه روانې ولې منډکۍ پسې اخېستې وله. هغه دلته دلته د غندکه خسره ده، غورنۍ نه ده، واره ده، ځکه خوړې نه شول، د غندکه ټوله داسې کته کېناستله.
بل لور ته بیا ځینې مځکې پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیق وایي د دغه مځکې د چاودنې درې لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پښتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړی وي.
یو علت همدا ده چې اوبو د مځکې طبقات خالي کېږي، دا نشست کوي، یو فالټ منځته راځي، علمي سپلای فالټ په نامه ده. او دوهم علت یې دا ده چې دلته شاید په کاریز ارحاط یې، که کله چېرې کاریز یې سلابونه سوی ده، هلته اوبو ځي او هلته هم یو امکان لري چې نشست وکړي. او دریم علت یې هم زما په نظر دا د پکتیکا زلزله مستقیم تاثیر په دې کې لري. د جیولوژي له لحاظ نه موږ کولی شو په دې باره کې مخاوره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم لا له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د پروګرام اوریدل هم مه هیروئ.
دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري، تقریبا د اتو ورځو راهیسې نادرکه شوی دی.
د دې خپرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو دا شیبه پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاری سیستم په سل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی دی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبانو د چارواکو څخه مو دا غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایرانی چارواکي کومه خبره کوي چې د هلمند د ورود اوبه مژغواړو. هلمند خپل شاش کال وچ کلک دی، یعنی تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ، کنه دالې دی، که مرجه ده، که ناوه ده، که ګرمسیل دی، که خانشین دی، ټوله مطلقا وچ دی. او بل خبره دا ده، دا 15 کاله چې زموږ په ملک کې جنگ و، بې حساب په میلیاردونه ملي متره اوبه ایران ته موج تللې دي. نو زموږ مشرتابه باید دغه 15 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته، اوریدونکو ته عبیدالله خبره کوم د میدان وردګو ولایت څخه. وروره، په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسې د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل، تاسې که چیرې په یو ځای کې دنده او وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت دی که تاسې د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپلو شخصي مصارفو نه دی، هغه څه خپل شخصي لګښتونه د هغه سره خو کوي. تاسو څه حق لري چې د دولت د امکاناتو اسبابونه د خپل خپلوانو سره وروره د ضوابط په ځای روابط پالیمنه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د اورکو عزیزانو اونیس پروگرام چې طاهر روحان چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو د 14 آواز و. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل په کور کې دننه هیڅوک نه اوسېدل او پېښه هم تلفات نه لري. خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار د 3-14 غږ اورېدل شوی. په زابل ولایت کې د طالبانو روغتیایي چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د 4 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی وایي چې په مړو کې یوه میرمن هم شامل ده. په بلخ کې هم د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قومندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 10 کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستنه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یو ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوي مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوي والي میخایل روزووژایف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپږ کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روز وژایف مخکې له دې پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي و چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرزبورګ کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکترین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بهیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې ښودل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې هلته سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمی استلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخته په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او په تیر بیا د روکوسو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشان تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستانو لکه څنګه چې مې په تیر خبرونو کې هم ستاسو څخه د هیله کړې و چې لطفاً خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو دا هیله بیا هم تکراروم ځکه چې زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په واتس اپ کې موږ ته لیکي چې دغه ډول پیغامونه موږ په دغه خبرونه کې نسخ خبرولای ځکه چې موږ یوازې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو کوم چې ستاسو د جنو پیدا سو خپلوانو او دوستانو په اړه معلومات راکړی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دا بیر رسول کبلمون اور دن کال کارتون است سلامون علیکم دا بیر رسول رک رو خاص فشال جو اختر محمد خادمی نے دین دولت و اشی بل سوالی د سیمه خف فناس کنا د نوښت په لکه یو کاس د دعوت په نامه باندې درشت خیال کې چې د غواشیر ولسوالۍ تر هغه لري تقریبا 300 ځله د نورم پیغامونه ترې شه تر اوسه پورې په څوک نه دی راځوي. نو د کوم دوست یا مسلمان دی د موږ سره د چې کوم پر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي مال په کوم شمیره د 0001 یو څلور دوا اته یو نه شمیره د دې باندې 0001 یو څلور دوا اته
پیدا کرے تقریباً نم بسری یادوی عزیز دوی دے آسمان رنگ جامع پرتن دے ننگ رہا ساحے میرواڑی کون سی اخبل معصوم تر لا سکڑے رومنے روشن شمیرا وای مچی ستر نہ آیا اتہ سو شپگ نونس انزلس یو دری بیا تکرار اوم ستر و نہ اتہ ستر شپگ یو نہ یو انز اتلا شمیرا وای مچ دا باندې واٹس اپ هم دے کواری واٹس اپ هم ورتا سن لیگما ستر تا بیا ونوی لاس یو سلاتو دیش یو زلی بیا تکرار اوم سپر و اتا نها و یو سپر یو دری اتا دا غواتر اوم یو زلی بیا تکرار اوم رتاویا و نوی لس یو سلاتو دیش اخبرونا گلو نوری دن
سلامون اخنیکی هل اختیرامات روشن سے محترم تا تا وایم او بیا آزادی راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته خاص سلام کوم او دا وخت مو په خیر. زه بلال سمیم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ څخه یم. د پیدا شوي وزن کې دغه پیغام پرېږدم دا چې زما د تره زوی د پاکستان پر سیمه تورخم کې یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور جامې پر تن دي او سرې سپلۍ. دغه ماشوم که د هر چا وي نو موږ سره دغه ټلیفون دوه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زه دغه شمېرې ورته وایم 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
سے محترم تا تکوم چې زو ګوري ازادۍ ټول ته او خاص سلام هم دا وختم په خیر زه د ټلیفون لیکه تاثیر شم خالد ارمانم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالینا روشن سے محترم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی د درې ورځې رئیس مونږ سره دی دغه کوچنی یادونه کوي چې زمانم حمزه د پلان نوم می عبدالحق دی او دا یو یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت تیم نو د انساني او همدردی د مخې مون سره په دې دوه ټلیفون شمیرو هړی کټینګ کوي 0 58 25 201 تکرار وایم 0 8 2 8 15 2 0 1 بلش میرا وایما 0 58 95 25 305 تکرار وایما 0 58 95 25 305 یو 0 58 0 9 5 2 3 0 5 روشن سے محترم دا زما پیغام بار بار نشر گئی چې دا کوشنه مون خپل کورواله ته په سی او سلامت توګه ورولېګو خو ښه زندگی
سلامونه نیک هیر دادی رادیو کارکونکو او ریدونکو ته حقدار دلان نه مال جلال آباد نه دغه جلال آباد سیمه جلال آباد په خار کې
د فاطمه زهرا شپخانی مخه ته موږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کال عمر به یې شنې شنې سترګې د تورې جامې په ځان دي. فراس کې یو تور غوندې بنګړی دی ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي، داسې ژبه یې بنده بنده کېږي. او که دغه د هر چا له کورنۍ وي د ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی. نو که د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا کوچنی وي د ورته خپلې شماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګه کړي. پیر کې اتصالات شماره وایم صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې، یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې. اریبا شماره صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس. دغه شماره واټساپ هم فعاله دی، یعنې صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ. او پای کې روحي شماره وایم، روحي شماره صفر اووه سوه صفر نهه اویا څلور څلوېښت صفر صفر یو سل درې اتیا، یعنې صفر و نه تلور تلور صفر صفر یو اته درې. نو که د کوچنی د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا وي په دغه شمار دماغ سړي کې خپل کوچنی دی ترلاسه کړي. ازادي راډیو نه هیله کوم دا پیغام بار بار کې خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتلس کلو ده او د سلیوانتاور غوندې ده، تنې تورې جامې سرې چپلکې دي او په ژبه همداسې ګونګ ګونګ کېږي. که د هر شایي مونږ ته د په دغه شمارو زنګ ووایي. لومړی عربا شماره چې د واټساپ هم ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله روشان شماره صفر نهه اویا شپږ نوي شپږ نوي یو سلو نهه ویش، یعنې صفر اووه نهه نهه بیا شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. بله د اتصالات شماره ورته وایم صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. بزافي وخت د خدای په امان.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو پرېږدونکو ته هم دا وخت مو بخیر. لیکي ته راغلم عطا محمد نور نورانی کابل ولایت د سز ولسوالۍ څخه. مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې د نرغه په نامه دی، د خپل پلار نوم قریشی یادوي. او د دغه ماشوم تورې جامې پورته دي، پلاستیکي تورې چپلکې خو دي، که د هر چا وي نو خولۍ هم په سر دی، سپینه خولۍ ده. که د هر چایي دغه ماشوم تلویزیوني شمېرې ورته وایم، په دغه شمېرو د مونږ سره اړیکه ټینګېږي چې دا ماشوم یې ورته وسپارو. تلویزیوني شمېرې دي، د واټساپ شمېرې ده، نمرو کې صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت. بله یم پین شمېره ده صفر اووه اووه نهه درې صفر اته پنځه څلور اخري اووه. د واټساپ شمېره یو ځل بیا وایم، یعنې صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اخري اووه، یعنې صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت. تر بیا د خدای په امان روشن صاحب، په دې هیله یم چې پیغام راته نشر کړي. ښه وختونه.
گران اوریدونکو، دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې تاسو د زنو پیدا شوی عزیزان په باره کې معلومات راکاو، د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپل رکو سوی دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
سلام علیکم تای روشن صاحب تاسو سلام ان تای روشن ازادي راډیو ټول کارکونکو او د دوم چې دا وخت نه غوړي سلامونه وایم زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل لیلمن خبره کوم سر ما د کازو یو رپټی د شپږ وکاله کې د کندهار سوور کوي د کندهار د باغ ټول نسینه سره موږ چیرې چاته معلوم یا چا دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي ما ته یې ټول نمبر دی سپور وځره نتین زو ساتو سو یو یا نمبر ته واره بیا وان سپور و دری واره سپور تینځ نه حت و یو نو دا غز معلم بر دی ته یو شان صاحب ساسم دا غز غواړی چې ما پیغام نه شیر کړ سو واره نور مو وخت نه نه سم خدای تامه
سلامونه نیک هلی احترامات د دې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ظریف خان نبیزاده مده ننګرهار ولایت څخه یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسود ساحه څخه نه درک شوی دی چې عمر تقریبا شپږ کاله دی نوم یې عبدالله دی د پلار مومن اثر دی ستوري جامې پر تن دي که دغه کوچني په اړه هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره بلاندې شمېرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ لومړی اریبا شمېره وایم چې صفر واویا شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت پنځه سوه شپږ ویشت یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه اووه څلور شپږ څلور پنځه پنځه دوه شپږ روشن شمېره صفر نهه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس یو ځلې بیا وایم صفر اووه نهه اته صفر شپږ یو نهه یو پنځه اتصالات شمېره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالېږي او په ټلیفون کښې هم استعمالېږي صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا وایم صفر اووه اته نهه اووه یو صفر یو درې اته دغه واټساپ شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه خل دې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو تاسو ته ښه وخت خپل
سلامونه روشن صاحب محترم تاسو د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینهناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین لوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برکی برک ولسوالۍ څخه نادرکه دی نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فعالو شمارو اړیکه ونیسئ د اړیکو شمېرې درته وایم صفر اته اویا درې سوه اته اتیا اووه اویا نوي روشن شماره ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سلو دېرش شمارې درته یو ځل بیا هم وایم صفر اووه اته درې اته اته اووه اووه نهه صفر روشن شماره صفر اووه نهه اته څلور نهه شپږ یو درې صفر روشن صاحب محترم لتا او له قدرمنو اورېدونکو د توجه نړۍ مننه تاسو ته ښه وختونه ښې شېبې د خدای پمان
سلامونه روشن صاحب محترم تاسو ته کوم او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته دغه وخت نو بخیر زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم د ننګرهار ولایت او بیا کامې ولسوالۍ څخه زما یو ملګری نصیر احمد انتظار هغه یادونه کوي چې زما د خاله زوی په نوم د ریحان ولدی ګلولي چې دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري سپینې جامې پر تن دي همدغه رنګه تورې پلاستیکي چپړې هم په پښو دي دغه ماشوم تقریبا د اوو اتو ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت او بیا د بټیکوټ ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی که د دغه ماشوم په اړه هر چا ته معلومات وي نو په لاندې شمارو دې له ما سره اړیکه ونیسي زه خپلې شمارې وایم چې عبارت دي د اتصالات شماره صفر درې اویا صفر پنځوس درې دیرش و اتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته رستیو کې و چمپیئن شماره وایم چې صفر و و شپږ څلور نه دوه صفر درې اته او د نصیر احمد انتظار سره که غواړي څوک په واټساپ باندې وصل شي نو د هغې د واټساپ شماره هم وایم چې عبارت د له صفر و اته یو دوه اته اوه دوه صفر و یعنی صفر اتاویا یو سلو اتویشت دواویا رسیو کې صفر و روشن سے محترم ہیلا مدال چې دغه پیغام بار بار نشر کی ذکر دغه معشوم کورنۍ ډیر پریشان ده او دغه معشوم تډیر په تلوسه کې ده تر بیا خیال زرګي خو خو نخي شي به لوی الله اول.
السلام علیکم عبد الحنان و من یمن کندهار ولایت سن السلام علیکم درسته مفتی ارجان تاسو او درنه مزرت از ما یو د سر په رحم الله په نوم کې څوک تعالی معلومات شری ماته چې لطفاً په همدغه شمېره زنګ ووهئ صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه بلش صفر و نه نه صفر نه اته څلور و اته د شمېرې تکرار دی صفر و نه نه صفر نه اته څلور و اته او دغه پنځه شمېرې ځل بیا وایم صفر و صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
هلو السلام علیکم روشان صاحب سلام مینا تاسو ته ټوله قدرمن اورېدونکو ته باور خوسته یم د پارښتو له وطن خو استولیت نه زموږ یو ملګری ورک شوی دی اخترګل نومېږي د جماګل زوی د تقریبا د څلور میاشت کېږي معلومات لرے یاری وش مارا کشمر ڈرتے یار ہو صفر و شپگ و سلور شپگ وش پگ وش پگ یعنی صفر و تو وش پہ تو شپگ سلوے شپگ ویا شپگ ویا شمار تکرار صفر و شپگ و سلور شپگ وش پگ وش پگ دکھا دی وش تھا شمار ہم نہ تو آئے ماں صفر و نہ صفر نہ ہو پنجا نہ ہو پنجا یعنی صفر و سو نوی نہ سو پنجا ویا نہ سو پنجا ویا ریوش مرے ہو تو بیام تکرار ہو ماں صفر و شپگ و سلو شپگ و شپگ و شپگ اللہ تعالیٰ سمانا نا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علی کرامات آزادی رادیو کارکون کو اور دن کو تا اورند کوم یو زیدا گانا سلام تاہیر روشن صاحب تے اورند کوم او تاہیر روشن صاحب تنا ہیلا کوم تیرا جمع پیغام تو تو وری نشر کئ زما نوم صاحب بسم اللہ غا دای زما یو زوی صاحب نہ قبلا غا نمیزی عمر اتلس کال عمر لري جگ نه راي دا داين شنا دا کوشني اختر د دوم ورځ نه چې ورخصه وای در تمن تاریخ پرې د نه د مړ او نه د ژوندۍ درک لکېږي که هر مسلمان ورور ته سید نه قبلا هغه په برکه معلومات وي یا څوک پیژني یا تا ته په مخه ورشي ویل دل کدا په داخل کې افغانستان کې یا په ایران کې په هر ځای کې شي نو په دغه شماره د موسی د مهرباني د لار د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره ته تماس ونه سه زنګ در ته وی خبر در کړ اول افغان بیس ایم شماره صفر و صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس و اته اته سالات شماره صفر
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا عبد الملک سے ہلمند ولایت تک ولسوالی بنان خیل الکلی اوسید قیم زما معشم زوی چې په عمر باندې د شپږو کالو دی او لس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه وتلی دی او بیا ورک شوی دی. نن یې صباح الله دی په بل نامه باندې نانوت دی او دا یې نقشه ده چې د خپل پلار نوم یې نه دی زه او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. غنم رنګ او ډنګر هلک دی. په اوله میاشت کې او مومن ورور د لشکرګاه د ښار د ایلی فرچو باندې واټساپ ته پورته کړی دي خو نمبر یې کار نه کاوه. یوازې هڅه زموږ لاسته راغلی دي نو د دغه مومن ورور څخه زموږ د ارزو او هیله ده چې د دوم ځل لپاره بیا واټساپ ته پورته کړي او یا یو بل مومن ورور ته معلومات چې د الله جل جلاله د رضا لپاره دې زموږ سره په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د سلام شمېره 0 4 5 0 0 1 0 0. بیا دا شمېره تکراروم 0 4 5 0 0 1 0 0. د دې سیم شمېره 0 0 3 6 2 9 6 8 0. بیا دا شمېره وایم 0 0 3 6 2 9 6 8 0. یو شانس افسات خمو دا هیله ده چې څو ځله د الله جل جلاله د رضا لپاره دا زموږ پیغام نشر کړي. وسلام با احترام.
بلی السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. نو تایر شان صاحب مخکې په تیرو پیغامو کې یو دوست پیغام پرې ایښی و چې موږ یو دوست پیدا کړی دی د سنولا په نامه دی. نو متاسف پانچ ما دغه دوست شمېره نه واخیستله نو هغه شمېره نه وه وهلې. نو تایر شان صاحب دغه زما پیغام راته نشر کړ که چېرې هغه دوست ما ږغ اوري هغه کوچنی دی موږ ته را تسلیم کړي. او کوچنی دی د اتو کالو دی نو سنولا په نامه دی د کندهار څخه درکه شوی دی. هغه یو دوست پیغام پرې ایښی و او چې موږ پیدا کړی دی نو که چېرې هغه دوست ما ږغ اوري نو زما سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو اړیکې ونیسي. لومړی کې هغه مثلي شمېره ورته وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5. بلې سالات شمېره ده 0 8 1 1 0 0 9 5 2. شمېره به ریزل بیا ورته وایم 0 8 0 10 9 5. اتصالات شمېره 0 8 1 1 0 0 9 5. نو په دې هیله چې هغه دوست ما ته زنګ ووهي او زموږ ماشوم به راکړي. نور وخت نه نیسم ښه وخت ولري.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو د نن ورځې را رسیدلي پیغامونه. نور په دې خبرونه کې د زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. تر راتلونکو خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته مساج ون او شې شې به غواړم. د خدای په امان. مختمو ګورون.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 5.